ماسپخین دو بچی دی قدرمن اوریدون کو زما رضوان مراد سلامونه و منې د ازادي راډیو یو بل خبرونه اوریدو تستا سي هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر ضد د مواریز دویم څلور اړخیزه کانفرنس جوړیږي. د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر احمدی نژاد په تاجکستان کې د برېښنا کوټ د پرانستلو په مهال پر لویدیځو قدرتونو انتقاد وکړ چې د آسیایي او افریقي هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. دغه راز اوري چې ټاکل شوی نن د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک محاکمه ترسره شي. دا به درېیم ځل وي چې مبارک محکمه ته حاضرېږي. نور خبرونه هم شته خو په سر کې د افغانستان د دې سات خبر نورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د نشه توکو د قاچاق او کرکیلې د مخنیوي لپاره په کابل کې د تاجکستان، روسیې، پاکستان او افغانستان سره اړخیزه غونډه روانه ده. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دوو جرمنیانو جسدونه د پروان او بغلان ترمنځ سیمه کې وموندل شول، او ایتلافي ځواکونه وایي د پکتیا په جانخیل او سمکنۍ ولسوالۍ کې وسوالو مخالفینو د دوی په کاروانونو جلا جلا بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل: د نشې توکو د قاچاق او کرکیلې د مخنیوي لپاره په کابل کې د تاجکستان، روسیې، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل په دې غونډه کې وویل چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې به د نشې موادو په کرکیله کې 50% کموالی راولي. په دې غونډه کې چې سبا هم دوام کوي، د نشې توکو سره د مبارزې په ترڅ کې شوي پرمختګونه ارزول کیږي او پر نوې لارو چارو به پکې خبرې کیږي. د یادولو ده چې د دغو هیوادونو لومړۍ غونډه له دې وړاندې په روسیه کې جوړه شوې وه. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دوو جرمنیانو جسدونه د پروان او بغلان ترمنځ سیمه دشت خونین کې موندل شوی دی. د پروان والي بصیر سالنګي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د کوچیانو لخوا تښتول شوي وو چې جسدونه نن وموندل شول. نوموړي وویل د جسدونو د لېږدولو لپاره سیمې ته امنیتي ځواکونه لېږلي. ویل کېږي دغه کسان تېره اونۍ د کوچیانو په وسیله له سالنګ څخه تښتول شوي وو. ایتلافي ځواکونه وایي د پکتیا په جانخیلو او سمکنۍ ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دوی په کاروانونو جلا جلا بریدونه کړي، خو چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. د دغو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ډیوډ مایر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د وسلوالو مخالفینو د مرجوبلو په اړه هم معلومات نه لري. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي چې تېره ورځ د پکتیا په جانخیلو او سمکنۍ ولسوالیو کې د ایتلاف په کاروانونو بریدونه کړي چې د دوی دوه څو ټانکې له منځه وړي او اته تنه یې وژلي او ټپیان کړي. مجاهد په دین خطو کې د خپل دو ملګرو وجل کېدل هم تاییدوي. په افغانستان کې میشت حساب ځواکونه وایي د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو یو کس له څو مشکوکو کسانو سره نیولې. د دغه ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې دغه کس د سړک د غاړې ماینونو په جوړولو کې پوره مهارت درلود او په خپل د کار اعتراف هم کړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې تېره ورځ د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په خوست، لوګر، کاپیسا، غزنی او وردګو کې هم یو شمېر وسلوال مخالفین نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کورنی خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په تاجکستان کې د یو برېښنا کوټ د پرانیستلو په مهال پر لویدیځو قدرتونو سخت انتقادونه وکړل او وی ویل چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. احمدی نژاد د خبرې له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره د سنگي توده د اوبو د برېښنا د برېښنا کوټ د پرانیستلو د مراسمو په ترڅ کې وکړي. ایران چې د دې برېښنا کوټ په جوړولو کې د 130 میلیونه ډالرو پیسو په ورکولو برخه اخیستې ده. د راتلونکو 12 کلونو لپاره به د برېښنا کوټ کاروي او بیا تر هغه وروسته به د برېښنا کوټ اداره تاجکستان په غاړه واخلي چې شاوخوا 30 میلیونه ډالرې ورکړي دي. د برېښنا کوټ د وخش په دریاب باندې جوړ شوی چې د پایتخت دوشنبې په 1.5 کیلومتر کې موقعیت لري او تمه کیږي چې ورسره به د تاجکستان د برېښنا له کمی سره مرسته وشي. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د اټومي انرژي لمړنۍ بټۍ ملي ګارد ته د برېښنا د ورکولو په برخه کې په کار پیل کړی. اسنا خبری آژانس وایي د بوشهر اټومي بټۍ چې له کلونو راهیسې کار ځنډیدلې و، د شنبې په ورځ یې په کار پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د نړیوالو اندېښنې په دې اړه ډېرې شوې چې تهران خپلو اټومي فعالیتونو ته زور ورکړی او د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی. بلخوا د ایران دولتی تلویزیون نوویل د ایران سپاه پاسداران ځواکونو عراق سره په پولو کې د نوو حملو په لړ کې د پژاک د کردانو ګوند دوه ویشت یاغیان وژلي دي. د ګارد عملیاتو یو چارواکي ډګرمن حمید حمیدي وویل د جمعې په ورځ دا پیل شوې حملې به تر هغې ادامه ولري چې د انقلاب ضد ټول یاغیان او ترهګر لرې شوي نه وي. دا راپور مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. د ایران خبري رسنیو د شنبې په ورځ وویل چې د حملو په لومړۍ ورځ د انقلابي ګارد دوه تنه ووژل شول. د کردانو د پژاک یا آزاد ژوند ګوند یاغیانو په وروستیو کلونو کې د ایران له ځواکونو سره سوځلې جګړې کړې دي. د جولای په میاشت کې ایران د یاغیانو پر ضد یوه لویه حمله وکړه او د څو اونیو لپاره یې پر سرحدي سیمو د توپونو ډزې وکړې. د کردانو د آزاد ژوند ګوند یا پژاک د ترکیې د کردانو د کارګر پی کی کی څخه انشعاب کړی. پر پی کی کی هم په وروستیو اونیو کې د ترکیې د هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوې وه. ټاکل شوی چې نن د مصر د پخانی واکمن حسنی مبارک محاکمه ترسره شي. دا به درېیم ځل وي چې مبارک محکمې ته حاضرېږي. هغه پر اداري فساد او د تېرې فبروري په میاشت کې د مصر د اعتراضونو په لړ کې د سلګونو اعتراض کوونکو په وژنې کې پر لاس لرلو تورن دی. درې اتیا کلن مبارک چې نږدې دېرش کاله یې پر مصر واکمني کړې دا تورونه ردوي. د دوه تیرو محکمو په خلاف قاضي حکم کړی چې دا ځل به د حسنی مبارک د محاکمې جریان په مستقیمه توګه د رسنیو لخوا په ټلویزیون بندینه خودل کیږي. د ماکه می په دې پړاو کې به د خبريالانو په وینا تر څلورو امنیتی کارکونکو پورې حاضريږي او د جنوري او فبروري د میاشتو د نارامۍ په لړ کې به پر مظاهره کوونکو د ډزو کولو د امرونو په اړه د خپل سترګو لیدلي حالونه بیانوي. د مبارک په پلوي لستنه مدافع وکیلان له کویټ څخه قاهرې ته رسیدلي سو د مصر له پخواني ولسمشر سره مرسته وکړي. یو تن مدافع وکیل محمد العجمي په دې محکمې کې خپل ګډون داسې توضیح کوي.
احنا وقوفنا مع الرئيس محمد حسني مبارك السابق
لبخاني ولسمشر سرز منشتواله ده شخصي ملحوظاتو لكبله ده پنو لسوا نویوام کالكي چه كويت اشغال شو ده هغه موقف داسي و چه ده هز كويتي لپارا ده بخلو ورنه ده ده پو ممیتو گه ده مصر موقف و
مصر عامة بكل صراحة
ټاکل شوی چې مبارک له خپلو زامنو جمال او الله او همداشان د کورنیو شهرو له پخانی وزیر حبیب العدلی او د پولیسو له شپږو لوړ رتبه چارواکو سره محاکمه شي. عبدالی بیا د انتقالي حکومت ځواکونه وایي د مامر القذافي د پاتې پلویانو د تسلیمېدو لپاره خبرې بندې شوې دي. د ملي انتقالي شورا یو مذاکره کوونکی وایي د قومي مشرانو سره خبرې په بن ولید کې پای ته رسیدلې. راپورونه وایي د انتقالي شورا په زرګونو پلویان د بن ولید سیمه محاصره کړې ده. دا لانه د معلومه چې کله به په دې سیمې هم لیکوي. تر اوسه پورې د مامر القذافي د پلویانو لخوا کومه څرګندونه په دې اړه نه ده شوې. راپورونه وایي د ملي انتقالي شورا ځواکونه په دې اندي چې د قذافي د ویاند موسی ابراهیم په ګډون د قذافي د وخت ډیر الور رتبه چارواکي په بن ولید کې دي. دوی دا هم وایي چې حتی خپل قذافي هم په دې سیمه کې دي. د خبرونو پای
دوه بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو ده راپورونه د پروان د چارواکو په حواله وایي چې دغلته لا درک شوي دوه جرمنیانو مړی موندل شوي دي. دغه جرمنیانو په سالنګ سیمه کې د غرختنې لپاره تللي او په دې اړه د لس هڅه کوي چې له سیمې څخه درته تازه معلومات واخلو. نن په کابل کې د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روسیا مقامات د مخدره موادو د مخنیوي او قاچاق د منځوړلو په اړه خبرې کوي. د چک جمهوریت یو لوړ دوه هیئت په روسیو کې افغانستان ته تللی څو په دې هیواد کې له میشتو چکي عسکرو سره نږدې وګوري هم د افغانستان د ماموریت د څرنګوالي جاج واخلي. د کابل چاپ مدواتو ته کتنه لرو او د خبرونې په دوام کې اوري چې په هلمند کې د درې سو تنو هغه ځوانانو څخه ازموینه اخیستل شوه چې د دولسم ټولګیو څخه فارغ شوي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره درته خاصه ونیزه خبرونه لرو. دا ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په منځنۍ چپې 1200 شپږ نوي اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې دویم څلور اړخیز کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې د پاکستان، تاجکستان، روسیه او افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ارګانونو مسؤلان برخه لري. افغان چارواکي وایي هدف دا دی چې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه کې د څلورو هیوادونو لخوا د یو ګډ پلان له مخې نور هم جدیت راشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې له دویم څلور اړخیز کانفرنس څخه د افغان حکومت تمه دا ده چې سلور وړه هیوادونه د روانې مبارزې پراختیا او جدیت ته د نوو هڅو او همکاریو ژمنې وکړي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت وایاند عبدالقیوم سامر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کانفرنس کې به د دې مبارزې په لاسته راوړنو او په دې مبارزه کې په نوو تدابیرو خبرې ترسره او تجربې به سره شریکې شي. خاغلی سامر وویل
نیاز به ای است که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه مشترکاً با ما کار کنند.
دیوای دې ته ضرورت دی چې د سیمې او گاونډي هیوادونه په ګډه له موږ سره کار وکړي ترڅو یو ګټور میکانیزم جوړ کړو چې د قاچاق کوونکو کورنۍ او بهرنۍ شبکې ونیسو او همدارنګ هغه قاچاق کوونکي چې له بهر څخه په مختلفو لارو افغانستان ته د هیروینو د جوړولو مواد راتیروي. په دې کانفرنس کې له روسیې څخه ویکتور پیتروویچ ایوانوف، له پاکستان څخه سید شکیل حسین، له تاجکستان څخه رستم شاه نظروف او له افغانستان څخه د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر زرار احمد مقبل ګډون کوي. سامر وویل د مخدره موادو پر ضد مبارزه یوازې افغانستان پورې نه، بلکې نړیوالې ټولنې او په تېره ګاونډیو هیوادونو پورې هم تړلې ده. د هیله وښوده چې په دې مبارزه کې د نړۍ هیوادونه زیاته برخه واخلي، ځکه چې له دې موادو یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ ډېر هیوادونه او ولسونه زیانمنېږي. د دې وزارت چارواکو وویل سره له دې چې په دې مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو بیا هم هغه څه چې د دې مبارزې د لارې خنډ ګرځي هغه ناامني ده. خاغلی سامر وویل
مشکل کشت مواد مخدر در ولایت هست که حاکمیت قانون
د مخدر مواد د کر ستونزه په هغه ولایتونو کې ده چې قانون پکې په بشپړه توګه حاکم نه دی. په دې ولایتونو کې د کوکنارو سباندې اویا فیصد کښت کیږي، لکه د هلمند، کندهار، اروزګان او فرا په ولایتونو کې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هیواد شاوخوا شل ولایتونه د کوکنارو له کښت څخه پاک شوي دي. دا وزارت دا هم وایي چې په دې لاره کې د دوی مبارزې سباندې اویا فیصد مثبته نتیجه ورکړې او تر څنګ یې له کوکنارو څخه په پاکو ولایتونو کې په سلګونو پراختیایي پروژې بشپړې او له بزګرو سره یې مرستې شوي دي. خو کارپوهان وایي افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د کوکنارو کر او تولید پکې تر ټولو زیات او اندازه یې څه کم 2000 میتریک ټنو ته رسیږي. کارپوهان په دې لاره کې د سلګونو میلیونو ډالرو د لګښت په پرتله شته لاسته راوړنې کافي نه ګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بیطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چک جمهوریت یو لوړ رتبه هیئت په وروستیو کې افغانستان ته تللی څو په دې هیواد کې له میشتو چکي عسکرو سره نږدې وګوري او هم د افغانستان د ماموریت د څرنګوالي جاج واخلي. پړې تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د چک د بهرنیو چارو وزارت وایي د چک جمهوریت د دفاع وزیر د وسلوالو ځواکونو لوی درسیزه او په امریکا کې د چک جمهوریت سفیر د تېر شنبې په ورځ افغانستان ته لاړل څو په دې هیواد کې میشتو چکي عسکرو سره نږدې وګوري. د چک د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل دا یو عادي سفر دی چې په منظم ډول په هرو شپږو میاشتو کې ترسره کیږي او هدف یې دا دی چې د افغانستان د ماموریت د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه شي او هم له دیره ځواکونو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز ویل پر چکي عسکرو په وروستیو کې د حملو زیاتوالی د دې سفر بل هدف دی. د چک د دفاع وزیر الکساندر وندرا په یو بیان کې وویل د افغانستان وضعیت د پسرلي په پای او د اوړي په پیل کې ډیر ښه نه و او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د خپلو عسکرو څخه ملاتړ څرګند کړم چې دوی ډیر ښه کارونه ترسره کړي او کار یې د ستاینې وړ دی. هغه وویل غواړي له خپلو عسکرو د هغوی د اندېښنو او ستونزو په اړه واوري او هغوی ته ډاډ ورکړي چې په پوځ کې د دوی خدمت راتلونکی لري. د چک د جمهوریت شاوخوا 120 عسکر په افغانستان کې ډیره دي چې زیات شمیر په لوګر کې د امنیت ساتنې ترڅنګ په دې ولایت کې د بیا رغونې ولایتي ټیم پی آر ټی چارې پر مخ وړي. په تیر جون میاشت کې دوه چکه عسکر د یوې حمله په ترڅ کې ټپیان شول. تر اوسه ټول څلور چکه عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. په پام کې ده چې د راتلونکي کال په پای کې د چک د پوز د هلیکپټرو یو جزو تام له دې هیواد ووځي چې په دې سره به د چک د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا شپږ سوه عسکر په دې هیواد کې پاتې شي.
د نوري اسنوري په ریپورت کې مو وریدل چې د چک جمهوریت یو لوړ رتبه هیئت افغانستان ته تللی څو دغلته له خپلو سرتیرو سره وویني چې کې عسکر اکثره په لوګر ولایت کې ځای پر ځای دي او دغلته د بیرغونې کارونه پر مخ وړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مهم ریپورټونه په زړه پورې مطالب او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه زموږ په ویب پاڼه یعنی ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او همې واورئ. په هلمند کې د 300 تنه هغه ځوانانو څخه آزموینه واخیستل شو چې د 12م ټولګي څخه فارغ شوي دي. د هلمند په هنې ریاست مخالدي آزموینه څخه دا ده چې د خون کو کمبوت پوره کړي او په هغه ولسوالیو کې خونځي او تخون کې پیدا کړي چې دا محل خون کې نه لري. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال پر ریپورت کې اورو.
په هلمند کې د 12م ټولګي له فارغ شو نارینه او ښځینه ځوانانو څخه په دې موخه آزموینه واخیستل شو چې په غوښونځي کې چې د معلمینو له کمر سره مخ دې پدند وګمارل شي. په دغه آزموینه کې چې د هلمند د پوهنې د ریاست له لورې د څه باندې 300 کسان نه واخیستل شو، برالي کسان کولای شي د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې زده کوونکو ته درس ورکړي. د هلمند پوهنې رئیس په ازموینه کې د درغلیو او فساد د نشتوالي په اړه ډاډ ورکوي. خو ښوونکي وایي د 12م ټولګیو د زده کوونکو لپاره به ډېره سخته وي چې نور زده کوونکو ته درس ورکړي. دوی وایي له سره د ښوونې او روزنې کیفیت سم نه دی. له همدې امله د 12م ټولګي نه تازه فارغ شوي کسان نشي کولای د ښوونې او روزنې د کیفیت سطح لوړه کړي.
زما نوم محمد داود، هلمند په لشکرګاه ښار کې یو تن ښوونکی یم. بالکل هغه کسان چې دوی د 12م ټولګي څخه فارغ وي نس کولای چې بیا هم په ښوونځي کې 12م ټولګي لسم یا 12م ټولګي ته بیا دوی د ښوونکي په توګه الته دنده ترسره کوي او الته هغه کسانو ته ماشومانو ته یا زده کوونکو ته دوی زده کړې ورکړي. ځکه چې دغه کسان دوی خپل یو کال کې چې دوی فارغ شوي وي نو دوی دومره وړتیا نه لري او دوی دومره نشته باندې دلی چې دوی در معلومین نه دی ویل. هغه کسان چې لوړ سیمپو ته یا لوړ ټولګي ته دوی زده کړې ورکوي هلته زده کوونکو ته نو دوی باید در معلمین ویلي وي او نور کورسونه تعقیب کړي وي او بیا هغه د ښوونکي دنده دی بیا وکولی شي چې دی ترسره کړي او دوی زده کوونکو ته زده کړې ورکړي.
ښوونکي وایي د اعلی دار معلمینو څخه فارغ شو کسان ته ډېرې پیسې ورکول سي چې راسي او په ښوونځي کې تدریس ورکړي. د هلمند ښوونې او روزنې رئیس محمد نسیم صافی د ازموینې پر مهال د شفافیت ډاډ ورکوي او وایي دا څه باندې 300 تنه د ولسوالۍ تر څنګ له مرکز لشکرګان نیولې دي او بیرته به تر ازموینې وروسته خپلو اړوندو سیمو ته واستوي. هغه د مجربو ښوونکو کمش د ښوونې او روزنې په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه یاده کړه. وایي ویل تر هغو چې د لوړو موسسونو فارغ شوي کسان د ښوونې او روزنې لپاره ونه ګمارل سي د کیفیت سطح لوړه کېدای نه سي. په هلمند کې د 12م ټولګي د فارغ شو کسان په داسې حال کې ازموینه واخیستل شو په نږدې ورځو کې به بریالي کسان په دنده وګمارل شي چې دلته له کلونو راهیسې د ښوونې او روزنې کیفیت پر مځکه پروت دی او د 12م ټولګي نه فارغ شوي کسان د ښې املاو انشا وس نه لري. ښوونکي او د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر هغو پورې د ښوونکي رول په ټولګي کې مؤثر نه سي تمامېدلی تر څو د دوی ټاکنې د مسلکیت او پوهې له مخې نه وي. د په داسې حال کې ده چې د هلمند په ډېرو ولسوالیو کې لا ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي او تازه پرانستل شوي ښوونځي د کتاب کرتاسي او ښوونکو له نستون سره مخامخ دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په هلمند کې مو د ښوونکو د نوې دورې په اړه واورېدل. هغه یو شمېر هراتی مېرمنې چې تیاتر کې دندلې لري ستونزې سره مخ دي په دې اړه په روانه خپرونه کې درته معلومات لرو. خو اوس له حمید مومند څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن یو ځل بیا د ولسی جرګې په جوړښت کې په وروستي بدلون او په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت په څرنګوالي په کېدونکو انتقادونو بحثونه کړي. ویسا خپلواکه ورځپاڼې د ولسی جرګې په جوړښت کې د وروستي بدلون په اړه په پورته شو غبرګونونو بحث کړی. ورځپاڼې په دې اړه د مشرانو جرګې غبرګون ته په اشاره چې د دغه بدلون ملاتړی کړی ولسی جرګې ته سپارښتنه کړې چې نور د خپلو اصلي مسؤلیتونو ته پام واړوي. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د کمیسیون له پریکړې سره سم د نهو کاندیدانو له لوړې وروسته اوس دا د هیواد په خیر ده چې روانه لانجه په همدې ځای غوسه شي. اوس پنه د حکومت دروسته اقدام په وړاندې د زنو وکیلانو مخالفت ته هم کتنه کړي او لیکل چې دا مخالفتونه تر ډیره د حکومت ضد کړیو لخوا پورته شوی. خو د ورځپاڼې په وینا د دغو کړیو په لاس کې د ولسی جرګې د غړو لوبېدل د جرګې حیثیت زیانمن کړی او د خلکو په منځ کې باور له منځه وړی دی. ورځپاڼې په ورته وخت کې حکومت ته هم سپارښتنه کړې چې د ځینو هغو خوځښتونو مخنیوی وکړي چې له قانون څخه د ملاتړ او دفاع په نامه پیل شوی دی. خو ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼې بیا له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف او د ځینو نورو کړیو غبرګونونو ته په اشاره لیکلی چې د ولسی جرګې لانجه لا هم هواره شوې نه ده. ورځپاڼې لیکلی چې د دغه ائتلاف غړي د ولسی جرګې د مشر لخوا اتو نو وکیلانو ته لوړه ورکول د خلکو د ارادې په وړاندې د دستر خیانت بولي. خو ورځپاڼې د ابراهیمي په حواله لیکلی چې دا کار د ولس مشر کرزي په غوښتنه کړی. سردوش نه دولتي ورځپاڼې هم په ولسی جرګه کې د نهو نو وکیلانو د کار د پیل په اړه زدو ناقص غبرګون نه راخسته. ورځپاڼه لیکي چې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د بدلون له ټولو قوانینو سره په ټکر کې بولي او حاضر نه دی چې هغه ومني. خو د ورځپاڼې په وینا مشرانو جرګې بیا هرکلی کړی او ویلي دی چې د انتخاباتو لانجه دې نوره غوسه شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپل بحث کې د انتخاباتو د روانې لانجې حل لا لرې بللی او لیکلی دی چې د هیواد د ملي یووالي دښمنان لا هم په کمین کې دي او غواړي په دې برخه کې د ځینو کړیو له مخالفت نه کار واخلي او بحران ته لا هم لمن ووهي. په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت په اړه پورته شوي روسي انتقادونه او د افغان حکومت دریځ بله مسله ده چې بېلابېلو ورځپاڼو راغستي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امنیت د ملي شورا پرنۍ غونډې ته په اشاره لیکلی دی چې په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د فعالیت تمدید په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د ورځپاڼې په وینا په غونډه کې یو ځل بیا د دغو شرکتونو په ړنګولو ټینګار وشو او سپارښتنه وشوه چې ټولې هڅې دې پر همدې هدف متمرکز شي. انیس هم په خپل لومړي مخ کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د ړنګولو په اړه د افغان حکومت ټینګار راغستی او لیکلی دی چې دا ټینګار په داسې حال کې شوی چې همدا اوس په لسهاوو داسې شرکتونه لغوه شوي دي.
هغه یو شمېر هراتی مېرمنې چې تیاتر کې دند لري وایي امنیتي ستونزو سره مخ دي. ځینې یې په کور ناستې دي او ځینې هم له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي د هرات تیاتر ته تللی د مېرمنو شکایت یې اورېدلی دی. د سمون لپاره یې حکومتي چارواکو سره خبرې کړې چې ځواب یې ویلی. په رپورټ کې اورو.
مریم حسینی خپل ځوان لور سونیا حسینی سره یو ځای د هرات تیاتر څنګه کې دنده باندې بوخته ده. دغو میرمنو د ازادۍ د رادیو د راپور د ترتیب په مهال د افغاني میرمنو د ورځنۍ ستونزو یوه برخه تمثیلوله. وی ویل نیت لري څو په ورته ډره مو د خپلې ټولنې هغه ناوړه دودونه سم کړي کوم چې د میرمنو ژوند تهدیدوي. خو دغه مبارزه له ستونزو څخه هم خالي نه ده. څه ډول میرمن حسینی براتو وایي؟
چندین بار مرا تهدید کردند که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتید.
تو پلازه تهدید شما را تو ویل شو چه ولی پا تیاتر و سینما که کار کوی خوزا دخپل طولانی دستمون پا غرز دغیدن لسر مینه لرم. دی چه تهدیدون و او بد و رد و تمیغ وگ ندهی خیلی حتی داسی هم وشو چه پا تیلیکون سر بیره دی سیمی خلق می پلار که ودر دل دو حلو را بولو اقدام را بانی وکر. تو دی سینما لکار می منکری مگر ما باق نده پراولای.
ولی خب ما ای را بیج وچ قبول نکدیم.
دا مامورین و پاوینا هیرات تیاتر کدری کالا ولاندی دی سڑی و ترسنگ شلتن میر منو دلرلا. خو اوس درې تنه هغه هم ځینې په مستعار نوم سره کار کوي چې لوی عوامل امنیتي تهدیدونه یاد شول. د هرات ولایتي تیاتر د ملي ادارې مدیر د خپلو کارونو تر مخ ځینې خندونه تایید کړه. په ځانګړي ډول د خزینه کارکونکو شکایات جدي وبلل. د میرمن مینا امانی په نوم د یوې ځوانې لوبغاړې نوم یې په ژبه راوړوي ویل. هغې او نورو ګڼه کارکونکو یې د دندې په پریښودو سربیره کور کې کېناستې او یا خو هم د میرمن امانی په څیر له هېواده بهر وتلي دي.
ما چند نوع تهدید داریم. یکی تهدیدی است از طرف خانواده یا یکی از طرف قوم ما تهدید میشه، چیز طبیعیه.
من سو دولت تهدید دونه سر ما خیلوم لیده چه زین یه وقت کورنه مخالفت وی کم چه دایه و طبیعی موضوع ده. بل دولی ده مذهبی کلی و گواه خونه دیده زکه هیراتی و دوری زرطول نده. دلتا چه میرمن کار ترازی دیره زنگری کالو آغوندی چی نکتر کوتی پکین غفتی بی. څو په دغه ډول څوک ونه پیژني دا ډول تهدیدونه جدي دي. ښځې څمنګ نارینه پکې داریږو.
ما خو مرزم همیشه مورد تهدید قرار میگیریم.
د هرات تیاتر مدیر په ځینې مواردو کې د حکومت له کمې پاملرنې من جمله د معاش کمښت څخه هم شکایت وکړ.
بزرگترین معضله که ما داریم عدم بیتوجهی مسئولین میباشد.
میرمن امانی د 25 کلونو عمر په لرلو هرات تیاتر کې وکاله کاری سابقه لرله. د راپورونو په اساس په دا وروستیو کې ناڅرګندو کسانو د پرله پسې ګواښونو په وجه د مسلک ترڅنګ د هیواد پریښودو ته اړ ویستله. دا او په ټولیز ډول د هرات د تیاتر ستونزې مې د هرات د ولي له ویان محیدین نوری سره شریک کړې، که څه هم مشکلات یې تایید کړه، مګر ورته میرمنې حکومت ته په موقع د اطلاع په نه ورکولو ملامت یې وګڼلې.
ځینې کسان په خواشینۍ سره باید ووایي چې د دې نه ناوړه استفاده کوي او وایي چې موږ په تهدید کې د بهر هوایه کړې ده، او ځي کنه نو په دې هرات کې زم ژوند کوم تم ژوند کوي، زموږ کار به د دوی تر کارم ډیر ستونزمن اوسي، خو موږ نه تښتو. موږ کسان په خواشینۍ سره د دې نوم نه په ګټه اخیستنې سره په بهر کې ځانته سیاسي پناهندګي غواړي، خو هغه کسان کوم چې تهدید ورته مخامخ دي، کوم چې تهدید کېږي، موږ دې اول په جریان کې کښېږدي، نه دا چې دوی راځي مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه او دا په جریان کې کښېږدي، راځي خپل ځانته کیسونه جوړي.
خو تر تهدید د میرمن بیا دا نه مني چې ګواکې حکومت ته اطلاع نه ده ورکړې. د بیلګې په توګه میرمن حسیني ویلي وي امنیتي پیښې سره همزمان امنیتی ادارې په جریان کې اچولي مشکلاتو ته رسیدګي ونه شوه.
در صورتی که ما د منطقه خودمون که همراه همو بچا که درگیر شدم،
کوم محل چې کار ته دتلو په وخت کې ځینې خلک زما په لار کې ودرېدل، سم دستمی مامورین خبر کړه، هیڅ کار ونه شو کړای،
هیڅ کار نه کړل.
افغانستان کې له کابل وروسته هرات د هیواد په کچه د تیاتر لرغونی سابقه لري.
په خبرونو کې مور دل چې په پروان ولایت کې د هغه دوو جرمنانو مړی موندل شوی چې په دې ورسیو کې را درکشي، همدا شی بل سیمې څخه د ازادي راډیو خبرې له احمد حنایش را سره د تلیفون په لیکه کې ده. حنایش صاحب، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دولتي د پروان ولایت دولتي او امنیتي چارواکو وایي چې د الوانیانو دوه جسد چې د یو غرنۍ په سیمه کې چې دشت خونی نومېږي، هلته د یو سرحدي منطقه ده چې د بغلان ولایت او د پروان ولایت مرفی یو سرحدي منطقه ده، دلته پیدا شوې ده. او د امنیت ملي ریاست د پروان ملي امنیت ریاست وایي چې هغوی تلاش کړې ده د هغوی چې سوچوې په هکله د پراتیچه کې دوه تنه د آلمانی کسان پیدا شوې ده او شناسایی شوې ده، او امنیتي ځواکونو هلته لیکلي چې د هغوی اجساد په انتقال کې په مرکز ته.
ډېر زیاته مننه قدر من اوریدونکو احمد حنیشو چې په پروان ولایت کې د دوه ورکشو جرمنیانو د مړو د مندل کېدو په اړه معلومات راکول. په دې اړه د ازادي راډیو په دې او راتلونکو خپرونو کې نور معلومات هم لرو. اوس د ایران موضوع راخلو. د ایران جمهوریت تاجکستان ته په خپل روسي سفر کې د برېښنا تولید داسې پروژه پرانسته چې افغانستان ته به هم د برېښنا په لیږدولو کې مرسته وکړي. په دې روسیو کې د ایران، افغانستان، تاجکستان او روسیې ولسمشرانو په دوشنبه کې غونډه وکړې، د سیمې پر حالاتو یې خبرې وکړې. تفصیل له فرشتي جلال زیز خاورو.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یو بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د فرانس پرس په حواله د ایران جمهور رئیس ویلي چې تهران په آسیا او د افریقایي هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د نړۍ د سترو نړیوالو قدرتونو او پردیو لخوا د روانو مداخلو له امله اندېښمن دی. احمدی نژاد پرون په تاجکستان کې د اوبو د برق تولید یو پروژه پرانیسته. ولسمشر احمدی نژاد د برېښنا د تولید د پروژې تر افتتاح ورسته په خپل وینا کې وویل:
ما خواهان استقلال و آزادی و عدالت برای همه ملت.
موږ ټول ولسونو ته د ازادۍ او عدالت غوښتنه لرو. موږ د آسیایي ولسونو په کورنیو چارو او په افریقا کې د قدرتمنو ولسونو له مداخلې اندېښنه لرو، او زموږ په باور دغسې مداخلې د ولسونو د ګټو، د هغوی د حیثیت او عزت او ثبات په خلاف
دي.
په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا د تولید د دغې پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم برخه درلوده. فرانس پرس لیکي د ایران حکومت په تاجکستان کې د سنگتوده په نوم د اوبو د برق د تولید پر دغه پروژه لشتلژه 130 میلیون امریکایي ډالر مصرف کړ. دغه پروژه به دولس کاله د ایران لپاره فعالیت کوي او تر هغه وروسته به د تاجکستان حکومت ته وسپارل شي. د تاجکستان لخوا پر دغه پروژه یوازې 40 میلیون ډالر مصرف شوی دی. د برق د تولید د دې پروژې له فعالیدو سره به د تاجکستان په مرکزي سیمو کې د ژمي لخوا د برېښنا کمبود حل شي، او په دوبی کې به له دې ځایه اضافي برق افغانستان ته هم ورکول کېږي. محمود احمدی نژاد د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل:
این نماد همکاری است. متخصصین و کارگران تاجیکی متخصصین
د همکاری څرګندونه کوي. تاجیکی او ایرانی کارگران او متخصصین په ګډه دغه پروژه بشپړه کړه او هیله لرم چې د روان کال تر پای مخکې به خلکو ته ګټه رسول پیل کړي. ایران هم درز د تاجکستان څخه د انرژي د اخیستلو نور پروګرامونه لري او دواړو هیوادونو د افغانستان لارې له تاجکستان څخه ایران ته د برېښنا د انتقال د پروژې پر څرنګوالي خبرې کړي دي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په دې اړه په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې دوی په تاجکستان کې روانو پرمختګونو خوشاله دي او ایران په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره همکاري ته لیوال دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
وړاندې په خبرونه کې اونیس پروګرام ځوان فکر لرو خو له هغې مخکې له فریده هوډ سیفي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پروان امنیتي چارواکي وایي د دوه جرمنانو جسدونه د پروان او بغلان ترمن سیمې دشتې خونین کې موندل شوي دي. د پروان والي وایي دغه کسان تیرونه له سالنګ څخه کوچیانو تښتولي وو. د نشه توکو د قاچاق او کرکلي د مخنیوي لپاره په کابل کې د تاجکستان، روسیې، پاکستان او افغانستان څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د غونډه به سبا هم دوام ولري. د ایران ولسمشر په تاجکستان کې د یو برېښنا کوټ د پرانیستلو په مهال پر لویدیځو قدرتونو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. تاکل شوی چې نن د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک محاکمه ترسره شي. هغه پر اداري فساد او د تیرې فبروري په میاشت کې د مصر د اعتراضونو په لړ کې د سلګونو اعتراض کوونکو په وژنې کې په لاس لرلو تورن دی. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل د ایران انقلابي ګارد له عراق سره په پولو کې د نوو حملو په لړ کې د پژاک یا د آزاد ژوند په نوم د کردانو د ګوند 22 یاغیان وژلي دي. او د لیبیا د انتقالي حکومت ځواکونه وایي د معمر القذافي د پاتې پلویانو د تسلیمېدو لپاره خبرې بندې شوې دي.
او اوس هم اونیس پروګرام ځوان فکر.
ځوان فکر د ازادي رادیو سیاسي اجتماعي خبرونه.
د ځوان فکر پر روان خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. په خبرونه کې دا مسله چیرو چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ځوانان څه کولای شي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پای بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو اندېښنه لري چې له هغه وروسته شایي په افغانستان کې د نویمو کلونو په څیر د وسلوالو ډلو ټپلو ترمنځ جګړې تودې شي. ځینې اقتصاد ته اندېښنه لري چې بیا به څه کېږي. یو شمېر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د ګاونډیو هیوادو مداخلې ته په فکر کې دي. دغه ډول اندېښنې له دې سره د ځینو په فکر کې غشتلې شوې دي چې د دولت دننه د قضایه چارو، مقننه چارو او اجرایه چارو ترمنځ همکاري یو ډول کمزوري ښکاري او مسؤلان یو پر بل انتقادونه کوي. همدا مسله د ځوان فکر له نظره چیړو. د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادو کې چې کله په یو هیواد کې ستونزې پیدا شوې دي نو ځوانان را مخته شوې دي. په تیر بیا په هغو هیوادو کې چې رسنۍ آزاد دي نو ولسونه د دې لپاره هم ځوانانو ته سترګې په لاره دي چې دوی به له نوي فکر سره را وړاندې شي. له 2014 کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغان ځوانان باید څه وکړي؟ د دې مسلې د څېړلو لپاره د کابل له سټوډیو د ټولنیزو چارو درې څېړونکي را سره دي. سوریا اکبری، سید عبدالله افغانی او وحید الله آصفی. میلمنو هر کله د ځوان فکر خبرونه ته شرخ لست.
مننه.
سلامت. په پرمختللو هیوادو کې ډیر کله خلک په دې باور دي چې نجونې او میرمنې تر نارینه وو لومړیتوب لري. نو د ازادي راډیو د پراګ له سټوډیو به لومړی لاغلی اکبری وپوښتم، یو شمیر د نظر خاوندان په دې فکر دي چې اقتصاد بنیاد دی، نو رابشم اقتصادي برخې ته. افغان دولت حتی د مامورینو تر معاشه پر بهرنیو متکی دی. له 2014 کال وروسته باید څه وشي چې دا مسؤلیت افغانان په خپله غاړه واخلي؟ سوریا جان اکبری، تاسو.
بل ډیره زیاته مننه کچې ته موږ د ځوانانو په توګه دې ته موږ فکر وکړو. ځوانان یو نوی غلر انرژي لري، یو نوی توان لري، نو لدی سره کچې ته د دې لایقه قوی سره لدی د فکر نه کچې ته ګټه واخیستل سي، دا مقدم وګڼل سي چې موږ وطن ته یا خپل هیواد ته خپل خلکو ته څه کولای سو، خپل مادي ګټې ته کلیفه توجه وکړو، هاو دې دولت هاو دې خلکو ته زیاتره توجه وکولای سي، نو دا به ډیره خبروي. مثلا کډیر مو ټیچر په لیگ ماش باندې ډیر کار وکړو، لیگ زمان کې ډیر کار وکړو او زیاتر ځوانانو ته دا وخت ورکړسي، سي هغه لدی خپل انرژي نه، لدی خپل توان نه، لدی خپل ځواني سي، هغه دی ځواني دی د هغه توان، هغه جوش او قدرت لدی نه کدی ته موقع ورکړسي او دینه ګټه وختل سي، مو کولای سو ان شاء الله په خپل خوب باندې به
وته. تاسو دې ته اشاره کوي کچیرته ځوانانو ته وخت ورکړل شي، یعنی کچیرته قید اور سره زیاتوي. په نړۍ کې ډیره مشهوره مقوله ده، وای حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. یعنی افغان ځوانان څنګه د خپل حق ترلاسه کولی شي؟
دا ښه خبر ده، دلته موږ دې ته موږ ضرورت لرو موږ څنګه د خپل فکر خپل فکر کسان راټول کو، که موږ ټول یو قوت سو، یو قدرت سو، هاو ټول خپل ام نظر کسان راټول کو، موږ کولی سو چې دې ته ځان معیار کو، سو وکړ سو خپل اقوا خستل سو، ان شاء الله موږ کولی سو. مګر مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولی سو د خپل فکر خپل ځوان ته ځوان ته خپل افغان ځوان ته اور انتقال کو، او هغه دې ته وه څه وسی په دې فکر سره او دې هدف ته رسیدو لپاره موږ څه کولای سو، او کله موږ دا فکر وکولای سو خپل ځوانانو کې خپور کو او د هم فکر کسان راټول کو، موږ کولای سو په یو قدرت باندې تبدیل سو او د خپل معنی حکم واخلو.
بله، هم نظر کسان څنګه راټول دی؟ شي سید عبدالله افغانی،
ځوانان کولای شي یا هغه عوامل چې د تعامد شي چې ځوانان سره متحد کی، مثلا ملي منافع، ګډ تاریخ، یا نور داسې مسائل چې ځوانان لپاره هغه عوامل کولای شي چې ځوانان سره متحد کی او په متحده توګه په اقتصادي ډګرونو کې د ظرفیت په ډګر کې، مثلا د خدماتو په ارزي کې یا په نورو برخو کې دوی خپل رول ادا کړي. خو دا مخکې د ځوانانو لپاره دا ضرور ده چې دوی یو د فشار وسایل رامنځته کړي، مثلا دوی داسې ټولنې او داسې شبکې رامنځته کړي چې د هغې په وسیله سره په دولت باندې په هغه برخو باندې چې هغوی د قانون پلي کوونکي برخې دي، په هغوی باندې د فشار په توګه دوی هغه خپل اهداف ومني. مثلا د ځوانانو په نسبت د نورو په نسبت د ځوانانو نه د خلکو رضایت هم ډېر زیات ده، اکثرا په اختلافي مسایلو کې، اکثرا په نورو هغه مسایلو کې چې لانجه وي، خو ځوانان نو ته خلک ارزښت ورکړي. زه خپله یو تجربه درته وایم چې په 2003 کال کې یو ستونزه په مزار کې او هغه جنگونه سی، نو موږ تلو د کابل پانتون نه یو اتحاد د محصلینو و چې موږ مزار ته تلو، او د لارې د سالنګ بند و چاته هیڅ اجازه نه ورکاله، خو چې کله موږ لاړو موږ ورته ل چې محصلینو موږ ته اجازه راکړه، او محصلینو ته سره موږ څه مشکل نه لرو. یعنی ځوانان کولای شي په هره برخه کې نو کې
سره لاسم یو کړی وو، یو ځای ورکړي ورته
منګه یو ځای ورغلو، تقریبا د ټولو قومونو نه ځوانان منګه لاړلو، او مزار ته هغه د سولې پر راکې د سولې ورول منګه چې استاد تاسو سره منګه وکتل، په هغه وخت کې جنرال دوستم سره منګه وکتل، هغه د منګه ډیر استقبال وکړ، حال دا چې منګه د غډلو پورې نو تړلې، خو چون د هر قوم
وحید الله صفی ته به ورشو. صفی صاحب، مخکې د خبرونې په پیل کې سریا جان دې ته اشاره وکړه چې یو بل ته باید ځوانان خپل فکر انتقال کړي، دغه فکر ستاسو په نظر څنګه انتقال دی؟ شي
شیوار صاحب کې جزاره کې مخې درش ساس پختن ترشم زغونم په اقتصادي اړخ باندې خپل نظر سرګند کوم. ګوري د بون د پریکړو څخه وروسته هغه کوم اقتصادي نظام چې د افغانستان په سي قانون کې تسهیل شوی دی، د آزاد بازار نظام دی. زه د وطن په صفحات باندې تر ډیره بریده پورې در دغه اقتصادي نظام سره موافق نه یم، ځکه چې هغه کوم پرمختللو هیوادونو چې دغه نظام ته ترجیح ورکړي دی، البته د اساس او د تهداب نه په دغه نظام باندې پانګه چونه کړی دی چې نه اندې یو ځای ته رسیدلی دی. په افغانستان کې لابد مرغه ګوري کله د زاغه نظام ته البته ترجیح ورکوم چې شهید داود خان په 1252 کال کې بنسټ کې خو بنیاد کې خو د لاغه مختنط اقتصادي نظام وو چې هم خصوصي سکتور ته پکې ونډه ورکړل شوې وو او هم دولت پکې نقش درلودله. خو متاسفانه کله چې د 1252 کورتا رامنځته شوله، د جمهوریت د داوود خان لمن زولارل او روسان راغل دوی بیا ترجیح ورکړل متمرکز اقتصادي نظام ته. ګوري یوزل مختلط اقتصادي نظام بیا متمرکز اقتصادي نظام او اوس آزاد بازار، نو زه فکر کوم چې د هر نظام د پلی کېدلو لپاره هغه اقتصادي زیربناوي بنسټونه باید پکار دي، چې متاسفانه اوس هم د آزاد بازار د نظام د پلی کېدلو لپاره هغه بنسټونه چې پکار دي هغه نه دي خودل شوي. اوس مسله صحیح خبره ده چې په آزاد بازار کې ټولنه پرمختګ کولی شي، ځکه چې خصوصي سکتور هلته ونډه لري او په مختلفو برخو کې پانګه چونه کیږي. خو له بل اړخ نه که وګورو د افغانستان ولس ته وګورو، ملت ته وګورو، چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ظرفیت شتون نه لري، اقتصادي پراختیا اصلا نشته، نو تر ډیره دغه نظام زه فکر کوم چې کار دی ورکړي. او راشم ستاسو د پوښتنې
بله او زما مدي تراتله مایل مل او بخشه تاسو ول چې آزاد بازار سره موافق نه یاست یا مختلط بازار غوړه غني، همدغه یو فکر دی چې یو ځوان باید بل ځوان ته انتقال کړي، او نور هم که چیرته په ټولنه کې نور ځوانان لته سره هم نظر نه وي، نو کله هم د افغانستان بازار مختلط کېدی نشي. په تیر بیا چې چیرته په افغانستان کې انتخابات وي، په انتخابي رژیمونو کې د اکثریت خبره منل کیږي، همدغه فکر نور تصر ډول انتقال ولې شي نور ځوانانو.
مننه. زما پان باندې ګوري اوسنۍ افغانستان د تیر افغانستان سره ډیر توپیر لري. په تیر افغانستان کې د ځوانانو کچه خورا ډیره ټیټه وه، اما د نننۍ افغانستان د تیر افغانستان سره توپیر پدې کې دی چې په نننۍ افغانستان کې زیاته برخه ځوان نسل دی. نن افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې 60% نفوس ځوان نسل جوړوي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه د مشر سالاری سیستم تر ډیره موجود و، یعنی تر ډیره پورې په سیاسي مسایلو کې، اقتصادي مسایلو کې، ټولنیز او فرهنګي مسایلو کې مشران ونډه درلودل، او دوی د تصمیمګیری په کچه باندې دخیل وو. دغه مسایلو کې ځوانانو ته ونډه نه ده ورکړل شوې، په ځوانانو باندې باور نه دی شوی، په ځوانانو باندې اتکا نه ده شوی، او په عملی برخه کې به دوی راغلي دي ځوانانو ترجیح ورکړي. نو زما پاند باندې نن کبیت د افغانستان ډیر لري لار نه شو د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته وګورو، ځوانانو په بیلابیل پړاوونو کې د قرباني ورکړې ده. زموږ مشران، زموږ سیاسي لیډران، زموږ جهادي لیډران دوی د ځوانانو نه د ابزار د علي په صفات باندې ګټه اخیستل، کله چې دوی خپل سیاسي موخه ته رسیدلې دي به ځوانان په خپل ځای باندې پریږدي. زه فکر کوم چې نن ځوانان په افغانستان کې لوی اکثریت دي، نو زه وایم چې نن هغه وخت نه لري چې ځوان د نورو د ابزار علاوه ګرځي او د نورو د مخه لپاره دی وکړول شي. زه فکر کوم چې نوی نسل باید د اصلاح او د تغییر لپاره آلت فشار باید وګرځي، ځکه چې اکثریت دي. نو دلته اوس پکار داره چې ځوانان سره باید یو موټی شي، دوی باید سره منسجم شي، دوی په منځ کې باید اتفاق رامنځته شي، دوی د یوې رهبری تر چتر لاندې مستقلانه ګامونه باید پورته کړي. قومي، سمتي، ژبني مسایل باید په خپل ځای باندې پرېږدي او دوی ته باید ترجیح ورنکړي. د رهبری لپاره کوم نسل چې نن
یعنی بله آصفی صاحب دا خو هیلی دی باید دسی وشي، باید دسی وشي. تاسو په خپله تاسو د خپل فکر د انتقال په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی دی؟ په لنډو کې ځواب راکړئ.
مننه شیبر صاحب. ګوري موږ د ځوانانو یوه شبکه لرو چې دغه شبکې نوم هم د نوي فکر شبکه ده. د موږ مخه دغه شبکې په چوکاټ کې داري چې موږ نوی فکر لرو په سیاسي ډګر کې، په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګر کې. د موږ مخه داري چې هغه کوم فکر چې موږ لرو وختن فوختن د ډیر ځوانانو سره ناست یو، خپل نظریات مې سره شریک کړي دي، او هغه کوم ځوانان چې د موږ سره د موږ فکر منلې دي او د موږ سره توافق کړی دي، موږ سره یو نتیجې ته رسیدلی دي، دوی د ارتباط پل ګرځېدلې دي نور ځوانانو ته. همدغسې موږ دې ته لیواله یو چې وشو کولی یو شبکه، یو نتورک د ځوانانو په منځ کې جوړ کړو تر څو ډیری ځوانان سره منسجم شي او په یوه پراخه کچه باندې چې په هغې کې ځوانان نقش ولري وشو کولی هغه کومو مخې چلرو هغه هدف ته ورسیږو.
بله دا خو تاسو عملا دا کار کوي. را به شو له اقتصاد یوې بلې مسلې ته. مدني ټولنه په افغانستان کې ستونزې لري، سیاسي ګوندونه غښتلي نه دي او حکومت هم انتخابي دی.
څنګه افغانان څه باندې درې کاله وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي دا مشکل حلولی شي؟ سریا اکبری:
موږ کولی سو چې دا مدني ټولنه بیرته دوباره په پښو ودرو، یا قوي کو، یا سر یو ځای کو. مثلا همدا د مدني ټولنې د پښو بندرول، یعنی د بهتره ټولول یو حسانه لارې، همدا د شبکو جوړول دي. د ځوانانو خصوصا ځوانان چې ډېره لویه فیصدي فعلا د افغانستان د نفوس کې تشکیلوي. مثلا موږ کولی سو چې موږ خپله یو شبکه، موږ هم یو شبکه لرو، مثلا داسې خپل همدا نظر چې موږ څرنګه کولی سو د دولت د هغه چې دا ضعیف ټیکې چې دی ته موږ څرنګه ګوته ونیسو، څرنګه کولی سو دا دې ته د اصلاح لاره پیدا کړو، او څرنګه کولی سو موږ په یو قدرت باندې تبدیل سو تر څو یو فشار حله وګرځو، تر څو چې وکولی سو دا ناتواني وي له بینه یوسو. همدا سبب و چې موږ راټول سو او یو شبکه مو جوړه کړه. موږ همدا خپل نظر یو نفر نه شروع، بالاخره مثلا ما خپل کسان، مثلا زه خپل صنف کې کچیرته وم، هغه کسان وي راټول کړو، یا مثلا کوم وظیفې په محل کې وم، هغه کسان ته ما خپل نظر ور انتقال کړو. په دې شکل باندې موږ یو شبکه را جوړه کړه. یو شبکه چې دا خپل ټولنه وه، ټولنه ده، او موږ کولی سو په دې توګه دا ټولنه له بلې ټولنې سره، نورو ټولنو سره دا خپل نظری شریکې کړو، تر څو چې موږ وکړو افغانستان رښتیا سره یو مدني ټولنه باندې تبدیل کړو.
سوریا جان، همدغه شبکه ستاسو د آصفي صاحب له شبکې توپیر لري؟ هغه بله ده، ستاسو بله ده؟
بله.
تاسو تر اوسه پورې خپل منځ کې سره کښېناستی اسئ چې خپل نظریات سره هم آهنګ کړئ؟
بالکل، موږ کښېناستو، خو همدا سبب و چې موږ کله چې موږ کښېناستو، موږ خپل نظره کسان راټول کړو او خپل نظرونه له هغې سره شریک کړو، او په دې باندې بالاخره موږ تصمیم ونیو چې موږ څرنګه کولی سو دا فکر نورو ته هم انتقال کړو. همدا اوس موږ د یو شبکې په جوړولو باندې تصمیم ونیو، او موږ غواړو همدا خپل نظر نورو شبکو چې هغه پخوانۍ چې جوړ شوی د هغو ته ور انتقال کړو، او بالاخره دا ټولې شبکې په یو شبکه باندې، یو ټولنې باندې، یو مدني ټولنې باندې چې رښتیا غښتلې وي او په پښو ولاړ وي، په داسې یو شبکه باندې تبدیل کړو.
تل په افغانستان کې دا خبره کېږي نن سبا چې په ادارو کې ظرفیتونه ټیټ دي، دا ستونزه څنګه هواریدای شي؟ افغانستان
دا د ظرفیتونو ستونزه دا په دما پانسه په لږ وخت کې نشي حل کېدلی، ځکه چې تیر لس کاله موږ ډیر چانس لردو، د افغانستان دولت، د افغانستان ولس ډیر چانس لردو، او دغه چانس دوی له لاس ورکړه. نو په دې اساس چې په دوه کالو کې د افغانستان د دولت ظرفیتونه پیسې په هغه رقم چې باید مناسب وي ورته پاملرنه وشي، دا فکر کوم دا به یو څه ستونزمنه خبرې. اما په عین حال کې د دې ظرفیت سازۍ لپاره کار کېدای شي، اول د اصلاحاتو لارې مهم دا ده، دغه سیستم د ظرفیتونو لپاره چې وځه سوی، په دې باندې فکر کول چې آیا دغه سیستم مناسب ده که نه ده، یا مثلا دغه قوانین چې د ظرفیت په برخه کې او وځکیږي چې د ځوانانو لپاره څنګه هغه شرایط برابر شي، آیا دا قوانین کفایت کوي که نه. د ما په نظر سره دغه قوانین په مختلفو برخو کې، همدغسې د استخدام په برخه کې، د ځوانانو لپاره ډېرې مشکلات هم ایجاد کړي دي. د نمونې په مثال یو ځوان ده چې هغه نوی د پوهنځي نه فارغېږي، د هغه لپاره د استخدام شرایط ډېر زیات سخت دي. مثلا د هغه لپاره څو کلنه تجربه په پام کې نیسي، له دې څو کلنه تجربې سره مثلا نوې ادارې سره رامنځته شوي د اصلاحاتو لپاره که نه، لکه د ظرفیتونو د لوړولو د نمونې په مثال سره ووایي، د ملکي خدماتو کمیسون دوی چې کوم هغه پالیسي چې لري، دغه پالیسي د دې باعث شوې ده چې اکثرا د ځوانانو لپاره په مختلفو برخو کې شرایط د استخدام آماده نه شي. چې کله شرایط د استخدام آماده نه سو هم دا یو ستونزه ده. مثلا د یو څوک ظرفیت د کار کولو لري چې هغه واسطه نه لري، یا مثلا د هغه د یو چا سره خپل نه ده، نو د یو رئیس سره، د یو بل چا سره، نو طبعا هغه لپاره دا شرایط نه برابرېږي. هغه عادلانه شرایط د کار لپاره، د خدماتو د ارزې لپاره، دغه هم یو ستونزمنه خبره ده چې د دې لپاره تر اوسه پورې هیچا پاملرنه نه ده کړې. مثلا یو څوک چیرته په یوه اداره کې مشر، رئیس، وزیر، هغه فکر کوي چې دغه اداره ټوله د خپل ده، که هغه خپل راولي، که هغه د ګوند خلک راولي، څوک ته پښتنه نشي کولی. که هغه په هغه اداره کې څوک مثلا لری کوي د وظیفې نه، هم څوک ته پښتنه نشي کولی. دغسې د معافیت یو سیستم حاکمه ده، که څوک څه کوي وروسته د هغې نه څوک پوښتنه نه کوي. اما که چېرته څوک واسطه نه لري د هغه ډېرې کمې نیمګړتیا ته پاملرنه کېږي، د هغه نه پوښتنه کېږي او حتی نورې ادارې هم د هغه لپاره تبلیغات کوي. مهمه دا ده د ظرفیتونو د راوستلو لپاره هغه ادارې چې د ظرفیتونو برخه کې کار کوي باید دوی د خلکو اعتماد حاصل کړي. اوله د اعتماد لپاره دا ده چې دوی د قانون سره سم کار وکړي. هغه نیمګړتیاوې چې په قانون کې ده هغه باید اصلاح شي تر څو د خلکو اعتماد په هغه ادارو باندې چې د ظرفیت په برخه کې کار کوي رامنځته شي.
افغاني صاحب، که چېرته همدا کارونه ونشتي لکه دا تاسو چې وایستی، افغان ځوانان باید څه وکړي؟
د افغان ځوانانو لکه څنګه چې د ورور او خور یادونه وکړه د خپلې شبکې، دغسې د ځوانانو لپاره د ما په نظر چې مختلف شبکې جوړیږي باید دغسې شرایط رامنځته شي چې مثلا ډېرې ټولنې په اهدافو کې په مرام کې مثلا دوی سره تفاوتونه نه لري، توپیرونه ډېر کم وي، باید د دوی ترمنځ یووالی رامنځته شي، هماهنګي رامنځته شي چې دغه هماهنګي تر اوسه پورې د ځوانانو په برخه کې نه ده رامنځته. ځوانان تقریبا په حدود زر ټولنې د ټول افغانستان په کچه باندې شته او د دغو ټولنو ترمنځ که هماهنګي رامنځته نه شي بیا هم ستونزه نه شي حلېدل. دغه اهداف چې مثلا سره لري دي دا هدفو باندې توافق راشي او یو ټولنه د ټول ملک په سطحه، داسې موږ داسې د ځوانانو یو ټولنه نه لرو چې د ټول ملک په سطحه باندې کار وکړي.
خو کله ناکله ځینې کسان وایي چې د نظر اختلاف او د ټولنو زیاتوالی د دې باعث کیږي چې نوې فکر رامنځته شي.
ډېره ښه خبره ده. اگر چې د دې لپاره ما تقریبا دغه څه ټولنې چې د قانوني جواز دوی اخیستی د دوی مرامنامې او اساسنامې ما کتلې دي، ما مطالعه کړې، دوی اهداف سره ډېرې ورته دي. نو په دې اساس باندې ما تقریبا هم د ډېرو کسانو سره یو نظر شریک کړی ده او هغه دا ده چې په مجموع بیان چې په پنځو برخو کې که کار وشي دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کېدای شي. او هغه دا ده چې اول د ځوانانو د کارموندنې ستونزه ده، د دې لپاره باید داسې یو نیټورک رامنځته شي د ټول ملک په سطحه، بې دې د هغه توپیرونو نه چې د کوم قوم پورې کوم ځوان مربوط ده د کوم سیمې پورې مربوط ده د کارموندنې شرایط دوی لپاره آماده شي. دویمه برخه د حمایت ده. اکثرا ځوانان په یو ځای کې د کار کولو توان لري، یو چا سره مثلا غیر قانوني کارونه کې موافقه نه کوي، سازش نه کوي، د هغوی لپاره شرایط د ادارې له خوا نه جوړیږي، یا منفکیږي یا تبدیلیږي یا داسې مشکلات ورته جوړیږي چې هغه اداره پرېږدي. د دې لپاره د حمایت داسې یو اداره پکار ده چې هغه په هره برخه کې د ځوانانو حمایت وکړي. درېمه برخه د ظرفیت ده. نو د دې لپاره داسې یو اداره پکار ده چې په انفرادي شکل د خپلو دولو لپاره په هره برخه کې معلومات ورکړي تر څو د ځوانانو ظرفیت په هره برخه کې لوړ شي. او څلورمه برخه هغه دا ده چې موږ اکثرا دغه فعالیتونه چې دي مثلا که د سولې فعالیتونه دي، مدني فعالیتونه دي او داسې نور فعالیتونه، دغه نور عوامل او مشکلات لکه مثلا دا ناسم دودونه چې زموږ په ټولنه کې حاکم دي، دودونو اصلاح کېدل او دغه اصلاح کېدل معمولا موږ دودیزې جرګې لرو. دودیزې جرګې دا البته یو جدا موضوع ده چې بیا پرې بحث وکړو چې د منازعاتو او د لانجو د حل لارې تنها یوه لاره نه ده. موږ چې دلته ګورو چې تر کومې اندازې پورې ما څېړنه کړې، فقط یو د حکمت لاره دلته په کلیوالو جرګو کې په پام کې نیول کېږي. موږ دغه د جرګو سیستم هدف مې دا ده چې دا ټولنه د جرګو سیستم څنګه اصلاح کړي، د دې لپاره کار کول ضرور دي. او بله برخه چې دا د بشري حقونو ده، چې موږ اکثرا د بشري حقونو نهادونه او ادارې چې زه ګورم دوی کار کړی ده، اما په عین حال کې د دوی کارونو هغه هم نتیجه څومره چې دوی پیسې مصرف کړي نتیجه د دوی ډېره زیاته کمه ده، حتی که په صفر کې د دوی ضبط کېږي. هغه علت دا ده چې دوی د هغه پیسې هغه بنسټونه هغه ملي بنسټونه چې خلکو ته د اعتماد ور لکه دیني بنسټونه درته دوی هیڅ وخت د هغوی نه کومک نه ده اخیستی. نو په دې اساس د پنځو لارو د حل لارو چارو په وسیله سره دغه ستونزې ته تقریبا رسیدګي کېدای شي.
افغاني صاحب، تاسو پنځو ډیرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، لیکن د افغانستان ستونزې د ډیرو صاحب نظرانو په باور بهرنۍ هم دي. مثلا ځینې کسان دې ته اندېښنه لري که چیرته بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي ممکن د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې مداخله وکړي. په دې ارتباط
آصفی صاحب په لنډو کې تاسو راته وایئ څه فکر کوئ ځوانان د دې ستونزې مخه څرنګه نیولی شي په افغانستان کې؟
مننه شیبر صاحب. خو مخکې دونه چې بیا هم ساس پوښتنې ته راشم، زه غواړم په لنډو ټکو کې د افغاني صاحب د خبرو په ارتباط باندې یو څه وایم. هغه دلی چې ګوري نن سبا په افغانستان کې 115 سیاسي احزاب موجود دي او دا یو سیاسي بحران دی. زما په اند باندې په دې کې کوم مشکل خبر نه، یا دا ښه خبر ده چې احزاب زیات شي. ګوري د دوهم نړیوال جنگ څخه وروسته په جرمنی کې 300 حزب رامنځته شول، او نن موږ وینو چې د وخت په تیریدو اغلته په جرمنی کې 300 قوي حزب شتون لري چې هغه ملي حزب دی او ټولو پکې د ټولو باندې پکې تامین شوی دی. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ملي حزب نه لرو، د موږ حزب په وسیمه باندې څرخیږي، د موږ حزب په سیاسي لیدر باندې څرخیږي، په جهادي لیدر باندې څرخیږي. موږ داسې حزب لرو چې یوازې په 300 ولایت کې دوی فعالیت لري، هغه هغه ولایت چې په یوه ژبه باندې خبرې کوي، یوه کړنلار لري سیاسي. موږ داسې عذاب نه لرو چې هغه ملي عذاب وي چې همزمان د هرات نه وغړی ولري او د بدخشان نه ولري، د پکتیا نه ولري. خو د وخت په تیریدو زه امید لرم چې ملي عذاب رامنځته شي.
او تاسو د وخت په تیریدو خبره کوي، په پروګرام کې دا مسله سیړو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته، یعنی درې کاله وروسته، به افغانان څه کوي بلند وخت کې؟ آیا امید لري ورته چې دغه د ګوندونو ستونزه به هواره شي تر یوه حده؟
مسله خو یقینا مسله در ګوري شیبر صاحب چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې په منځنۍ آسیا کې ستراتیژیک موقعیت لري، او تر ډیره دغه ستراتیژیک موقعیت د دې لامل شوی دی چې ګاونډي هیوادونه او لوی قدرتونه افغانستان ته توجه وکړي، او د انګلیس د تجاوز نیولې د شوروي ته جواز پوری اونن شلته امریکا او د نړۍ څالو اختیوادونه دلته شتون لري، د تروریزم د مبارزه پوړان دی دلته پسیمه کې نور غټ هدف لري. مسله دا نه ده چې د استراتیژیک موقعیت افغانستان ته مصیبت ګرځېلای په نړۍ کې رسېدې ودونه شته چې خص استراتیژیک موقعیتونه لري، خو دوی توانیدل دي چې څنګه دغه استراتیژیک موقعیت څخه خپل ګټه باندې استفاده وکړي. متاسفانه موږ دغه ظرفیت نه درلود چې د خپل استراتیژیک موقعیت څخه خپل ګټه باندې استفاده کړي وای. دلته ګاونډي هیوادونه خپل مخه لري، ایران خپل هدف لري، پاکستان خپل هدف لري، په کلونو دی په افغانستان کې مداخله کړي ده. زما پان باندې د سولې د روغې جوړې په ارتباط باندې، اول خو د سولې مسله که امریکایي چارواکي په دې آن باندې دي چې د سولې رامنځته کول په افغانستان کې د داخلي مسله ده، داخلي ابعاد لري، اما سیمه ایز اهداف لري، نړیوال اهداف لري. د سولې رامنځته کول په افغانستان کې یوازې په داخلي اهداف باندې اعتقاد د ځای ته نه رسیږي. یعنی موږ په د سیمې په کچه باندې دغه مسله باید حل کړو او وڅېړو، او په نړیواله کچه، ځکه دلته د سیمې هیوادونه خپل اهداف لري. نو بله مسله دره تاسو اشاره وکړه چې څنګه به وشي کولای چې احزاب، زه فکر کوم موږ یو ملي اجماع ته اړتیا لرو، او زه په دې آن باندې هم چې که دغه اجماع رامنځته نشي، یعنی مختلف احزاب، مختلف گروپونه او سیاسی اړخونه راستره ټول دشي په یو اجنډا باندې، په یو ملي کړنلار باندې دوی سره توافق کونه کړي، نو دا به د دې معنی نه چې دا کوم فرصت چوس مختلا سره راي، دا فرصت د لاسه ځي.
د لپاره چې د خبرونه کم وخت لرو، په لنډو باندې په ستاسو درو سره نظرونه راوخلم. سوریا اکبري، په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزي برخه کې، او په سیاسي برخه کې، ورسره لدی چې بهرنی ځواکونه افغانستان اوسې درې کاله ورسره تقریبا، افغانان باید څوکړي، ځوانان باید څوکړي، په لنډو کې لطفا تاسو راته وایئ.
ډېر مننه. زه خپل د باور لرم چې موږ باید په دولت باندې اعتقادونه کو، ځکه چې دولت خو هغه د ټول ته معلومه ده چې ډېر یو ضعیف او کمزور دولت لرو، او هغه هم فساد ته بکی. مګر دا خبره ده چې موږ تکیه وکړو چیرته ځوان په خپل پښو باندې ودرېږي، په خپل د ځان باندې تکیه وکړي، په خپل توانایي باندې تکیه وکړي، نو دوی کولی شي د ټولو مشکلاتو په مقابل کې مبارزه وکړي.
تاسو وایئ چې ځوانان په خپل باید په خپل خپل ستونزې هواري،
په خپل باید هیڅ وخت باید بل چاته، ځکه چې هغه زمو په پښتو کې متل ته وایي، پردی کچ تر نیمو شپو وي. دا کومک نه مسرکی، دا همیشه لپاره نه دی، دا بل اخره کنه کدا درې کاله اوس وخت ته تنظیم ده، نه کدا وخت نه یو لس کاله وروسته به هم ته، مګر بیا تر څو خپل ځوانان په خپل په خو نه دیږي، رښتیا سره په یو نامه باندې هغه د افغان کلمه ده او خاص هدف د روسي خپل هیواد له هیواد نورو هیوادونو سره سیال کړي، نو دا کچې د هدف ټکی نو دی کول سي چې تورسي.
آصفي صاحب تاسو څه فکر کوي پولند اورتو سي په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، او په سیاسي برخه کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانان باید څوک؟
مننه. زما پان باندې اول خو زه د یو ځوان په صفت باندې د اوسني حکومت په مجموع کې دولت او د اوسني نظام څخه تر ډیره راضي نه یم، په دې چې دوی ځوانانو ته لا هم توجه نه ده کړې، د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې. نن سبا ځوانان په افغانستان کې ډېرې ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم ځوانان توانېدلي دي چې دوی خپل رغنده رول په بېلابېلو برخو کې، که هغه اقتصادي ډګر دی، که سیاسي ډګر دی، که ټولنیز فرهنګي، ترسره کړی دی. زه فکر کوم په کار داره چې اوسنی نظام باید په ځوانانو باندې ډېر اتکا وکړي، د ظرفیت جوړونې په برخه کې. یعنی که څنګه څه په دینو کلو په پړاو کې په ځوانانو کې ډېر ظرفیتونه رامنځته شوي دي، نو زه فکر کوم په کار داره چې په ځوانانو باندې پانګه چونه وشي، د دوی ظرفیتونه باید لوړ شي او په دوی باندې اتکا وشي، دوی ته وخت ورکړل شي تر څو دوی په ملي مسایلو کې خپل رول ترسره کړي.
بله، سوریا جان مخکې ویل چې ځوانان باید څه وکړي، او آصفي صاحب تاسو وایئ چې ځوانانو ته زمینه مساعده شي. افغاني صاحب تاسو په لنډو کرا ته وایئ چې ستونزې به څنګه هوارو؟
زه به په مجموع کې یادونه وکړم. اول دا چې موږ د لپاره چې د افغانستان نه دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته بین المللي ځواکونه د افغانستان وځي، اول د افغانستان دولت لپاره مناسبه دا ده چې یو بدیل استراتیجي د همسایګانو په مقابل کې جوړ کړي تر څو د مداخله مخنیوي وشي. بل اصلاحات د اصلاحات په اقتصادي سیستم کې او د قوانینو په برخه کې، او بل برخه د حاکمیت د قانون ده. چې کله د قانون واکمني نه رامنځته شي، نو دا ستونزه بیا هم پیدا کوي. او بل په ملي کچه باندې روغې جوړې ده دولت ته مناسبه ده، او ډیره ضرور ده چې د روغې جوړې او یا پخلاینې پروسه ډیره ګړندۍ کړي. او بل د توازن مهمه خبره دا ده چې په افغانان لپاره توازن ده په نظام کې، د سیاسي حزب لپاره یو توازن رامنځته شي.
سید عبدالله افغانی، سریا اکبری او وحید الله صفی کور مو ودان مننه ډیره زیاته ستاسو د ځوان فکر په خبرونه کې برخه واخیسته.
مننه تاسو.